السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی ستولتنبرګ داسې وخت دا خبری کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1328 ته ورسید د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی او د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوی دی پوره خبرونه په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته ورسید دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه
په تیرو څلور ساعتونو کې 1500 لوګر نه جوز جام اته او د پنشیر لغمان پکتیا ولایتونو کې په هر ولایت کې وپېښې په غزني تخار کې شپږ شپږ مثبتې پېښې ننګرهار پنځه مثبت پېښې هلمند وردګ او کونړ په ولایتو کې دوه مثبت پېښې په هر ولایت کې دوه دوه مثبت پېښې په بادغیس کاپیسا بدخشان په هر ولایت کې یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوه
د ښاغلي مایار په وینا په افغانستان کې په دې ویروس اخته 50 کسان مړه شوي او 228 بیرته جوړ شوي دي د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی د سرپل د والي ویاند ذبیح الله اماني نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته گروه طالبا بالای پوسته های امنیتی در مناطق علاقان و سیاتا در
تیره شپه وسلوال طالبانو د سرپل ولایت علاقان او گوسفندی ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي عملې وکړې چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې په دې عمله کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او شپږ غړي ووژل شول او پنځه نور یې ټپیان شول د ښاغلي امانی په وینا تیره شپه نښتې دوه ساعته دوام وکړه او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د فاریاب امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په دې ولایت کې د نښتې په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي د فاریاب ولایت امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونه یې حمله پر شا وتنبوله د اعلامیې له مخې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي همداراز د یوې امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل شوی او څلور نور سربیرن ټپیان شوي دي د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک شي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي د پاکستان د سند ایالت والی په کرونا ویروس اخته شوی دی عمران اسماعیل پرون اعلان وکړ چې د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ مخکې کړې وه مثبته ده د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي له دې وایرس سره به مبارزه وکړي په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ګرزبندیز د خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري د ډونالډ ټرمپ د خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه د ویل دقیق نشي ویلای خو د نوموړي له روغتیایي حاله خبر دی او هیله لري چې ښه بشي د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کابل اوازې خبرې شوې چې د اپریل له 15مې را په دې خوا نه دی لیدل شوی ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وی په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace in the country.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی او په یو برخه کې ویلي دي چې ځینې دا ښځې په دولتي ادارو کې له جنسي پلوه ځورول کېږي. او په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته سید ولی وعده وکړ هغه 12 کاله خپل ناوه نشوه راواده کولی.
خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده باندې وو د 12 کال سره 14 کال می واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړه ما چې روپی را پیدا کړلې. زما واده یې راوړل.
دوه اونیز پروګرامونه خبرو په اخر کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره او ګوډه اچار تفریح خبرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې وو د خیکیږي. زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار طاهر روشان سلامونه ونی کې لیو منې رازو. لومړی مطلب ته د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وای په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیری وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی دی. جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیری وایستل شي. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلی ترامپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pafanasan ke khpal khidmat aw jmal la mala mana wakram stasi khidmat hal ta dir dar zakh warde ze ka afanam nati jo kunu nam la tad kawaya aw ha wai nay wasi de nati go khuno aw tra gre pawdan de balki de covid nu nas narogai de pailo pawdan de ham mubariza kawi smug mamuriyat pafanasan ke de bitil pat soli de tingi dol para de hatsu pa bari ke la zangri ahmiyat khabar khamande.
And therefore I say stay safe and stay healthy.
NBC تلویزیونی شبکې د دوو برحالو ورپوړو او یو پخانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکایي چارواکو ان بی سي تلویزیون ته د خپلو نمونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبته اغیزه کولای شي. دې سره به د سولې پروسه چټک شي نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول ویني چې په یوه او بل پلمه زموږ د 15,000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي او په دې سره په لوی لاس د سولې پروسه د خن سره مخ کړي ده.
د خغلی شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمن د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کار په داوود معیار بیا دغه موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې د مو په نظر د مثبت تاثیرات دی. په دې کې شک نشته چې دغه کبر یو سلسله فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي او د بل طرف یو سلسله فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي. خو مثبت مسله دغه ده چې دغه د حضور حاکمیت باندې مثبت تاثیر لري او د بل طرفه که چېرې موږ د طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو په دې توافق کې هم د یو اثر په شکل د امریکا
خغلی مایر وی اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخیست. په ورته وخت کې بیا ان بی سی تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قول ویلي چې پوځي سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي که غواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان په دیش میر سرتیری وباسي نو پکار ده چې پینتاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیری وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 24 په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوي. خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسکر هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هر ورځ زیاتیږي. د امیر روغتیا وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
اجمل تورمانو تاسو ته وویل چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن اعلان کړی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیر اړین دی. هغه داسې وخت ویلی دی دا خبرې چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر دی ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وایستل شي. اجمل تورمان په همدې ارتباط د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره هم خبرې کړې او د هغه نظر یې اخیستی دی.
که د کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او که کوم بله بانه جوړوي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کار ونه کړي. په نړیواله سطحه د دوی پرستیج ډېر کته راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي. خو باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. افغانستان کې د اول سوله تامین کی، د طالبانو سره د سوله وکی، حکومت جوړ کی، دلته د جنجالونه ختم کی، وروسته د هغه نه د دوی قوتونو ته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونو وباسي. زه بیا تکراروم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیج په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل تر سره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره دا ده چې څو لارې شته. یو خو دا ده چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي، اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتا مخه ونیسي، د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي. یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي، هغه به په دې معنی وي چې دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي لري، مرسته ورسره کوي او ملاتړ کوي.
جنرال دولت وزیری و د دفاع وزارت پخوانی ویاند د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په خبرګونی له موږ سره دغه مرکه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اکثر داسې ښځې په ټولنیزو اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتی او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. فرشتې جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې وښه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. ښه چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړی چې معلولیت دی مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړی او له ما سره نه پریوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینی کړی چې په ژړا سوه او له دفتره ووته. خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پټریشا ګاسمن ویلي، ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتی هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټاکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولی ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګاسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولی ښځې د روغتیايي مرستو ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی، له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوی چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کورونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوي ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي، د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشر پټریشا ګاسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایټس واچ دغه راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون وایي د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په جګړه کې د خکیل خو او پکړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دغه کمیسیون د خبرونه وړیکو رئیس زبیح الله فرهنگ ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون د ارزونو لمخي د ملکی تلفاتو اصلي لاملونه په لومړی ګام کې د سړک د څنډو ماینونه او په دوم ګام کې جګړې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړو پر مال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکی تلفاتو مخنیوي دی. خان محمد سیند او نور جزئیات.
ملي او نړیوالو بنسټونو ډیر ځله د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکی تلفاتو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې په افغانستان کې 503 ملکی کسان وژل شوي او 208 ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو له شمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ورکم ونۍ تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې له پای نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دي او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه پر خارونو له بریدونو ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودل چې د دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2503 کسان وژل شوي او 5600 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکی تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکی تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لاندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس زبیح الله فرهنگ ازادي راډیو ته وویل،
اچان ما بارها گفته بودیم و میگیم که
که څه هم موږ بیا بیا وویل چې د ملکی کسانو په نخښه کول او زیان ورسول د بشر د حقونو او نړیوالو قواعدو لمخې د غندنې وړ او جنایت دی، خو له بده مرغه په جګړه کې ښکېلی خواوې ورته پام نه کوي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون د ارزونې لمخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سړک د غاړو ماینونه او په دوهم ګام کې جنگونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکی کسانو خوندیتوب ده. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادی راډیو ته وویل د عملیاتو په بهیر کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پروګرامونه پراخیږي.
ما با گذشت هر روز برنامه خود وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌سازیم تا با افراد
موږ هر ورځ خپل پروګرامونه پراخوو چې د عملیاتو په بهیر کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. په هر سیمه کې چې عملیات کیږي په هر اړخیزه توګه ارزول کیږي او بیا عملیات کیږي تر هغې چې ډاډمن نشو او که د 1% ملکی تلفاتو احتمال پکې وي بیا هم عملیات نه کوو.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله د ملکي تلفاتو مخنیوي ته ژمنه ده او د دوی لخوا یو صلاحیت لرونکی کمیسیون جوړ شوی چې د ملکي تلفاتو موارد وارزوي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د ملکي تلفاتو اصلي لامل افغان او بهرني ځواکونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته متمرکز شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو شمیر په کور ناست افغان پوځي افسران، څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زندانی کېدو کې لاس درلود وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت دی وشي. دوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې وړاندیزونه مطرح کړل. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمېر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغو پخوانیو چارواکو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې لس مادیزه طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لورې زندانونو تا لیکدول سبی باید د دې تضمینی وسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دوه وروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرحې په یو برخه کې چې دغه حرکت د غړي حمدالله نازک له لوري ولوستل سوه داسې راغلي:
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامي افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکي مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي، ملکي، دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان آزادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي، نو باید هغه زندانیان هم آزاد سي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکي ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړې، باید دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یوه څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تېره بیا امریکا او بریتانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې آزادیږي د دې ضمانت ورنه ستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پوري کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی، ځکه اوس اوربند نه دی سوی، ممکن آزادیدونکي طالبان په انتقام لاس پوري کی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغو اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړ چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اعاده او د پوځي کودتا مخه تر ډېره ډپ کړي. د ازادۍ راډیو د ګندهارا وې پاڼې په حواله چې په انګریزي ژبه خپرونې کوي صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شولی چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تبدو سل کېده چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، ورسره هغه چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطحه محدودیتونه او قرنطین را کم کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی، د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
اس وقت جبکه پوری قوم کرونا
دا وخت چې ټول ملت د کرونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي و چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل: په کار خدا و چې د یو هیواد رهبري د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلي بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په اساسي قانون کې راوستل سوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2010 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې یې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه دمګه چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغه ځایو کې دا انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې عملته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو او اوبو انتظامات نیول شوی وای.
زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نایب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي اول خبر یې دا دی د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی. دا چې کاختي دا چې لوږې وتنې په مسلمانانو براشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي چې نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا پیغام دی. کندهار ولایت کې د استادم سلطان تورې کې ورته زمریت د کار او اوس مرکزین مالی دي د کاغذان ټول کړل له ټول کرنسین د خلک ټول غریب دي. کرنسین هم د وکړي د خلک غریبان دي. د اغم دی خو نیمانه مې شکل د مرکز په غاڼه باندې او مرکزین مالی دي کاغذان شام ور ولا جاکات ستا جاکات د سر ول ول ولایت بیا سایټر مې کیه له ته جماعت د مسجد لا ته د اوسه پورې سرک نه مالی دي. دا پیغام دی، دا پیغام یو رسول الله دی د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لازادی راډیو مو راپور واوری در پسی مو ده خلکو غگونه. او سورزو لندو خبرونو تا. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته لوړ شو. دا ورسته له هغه چې په تیرو 40 ساعتونو کې 125 نوې پیښې ثبت شوې. د مړو کسانو شمیر بیا 850 ته رسیدلی او د بیرته روغ شویو 228 ته. د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او د هغه شپږ نور وسلوال کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمېر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمېر نور په لار کې له باره ډک شي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا وایروس اخته شوی دی. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویم نیمایي پیل شوه. لومړی له اروزګان یو راپور لرو، بیا ورپسې د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام، او بیا په آخر کې هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه. ورزو د اروزګان راپور ته. په اروزګان کې د سید ولی په نوم یو کس چې ډیر کلونه واده پاتې و، د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له هغه سره مرسته وکړه او بالاخره خپله ناوې کورته راوستم. شریف الله شرافت له اروزګانه دا راپور را لېږلی. سید ولی چې دولس کاله د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپل ملا یې هم ورپسې ماته کړي، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پورا کړی کوم چې له تیرو 12 کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
چې ماښام سر ولګوم چې راویښه شم، زړه مې د ښځو زړه مې پټه په سپین سر زه خدمت کوم. ظالم دی چې نه راکوي په لاس نه راکوي، یو لک روپۍ غواړي، یو لک روپۍ به نو زه د کومې خوا دغه ارمان زه لرم چې زما د زوی واده وشي.
خو نن ورځ ده او تر څنګ یې نور ټول ګاونډیان د دې کور راغلی او خوشحالي کوي، ځکه د دې مور هغه یوازنی ارمان پوره سوی کوم چې دې پر خپل زړه لرلی او خپل مجورې را تر کوره کړه. شاو خوشاله ورځ وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردیدلی ژوند په یو ویډیو راپور